Radio.
سلام او سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار او بجې شوې. نن د اپریل ولسم او د اوري میاشتې 28 نیټه ده. نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حمله په کلکه وغندلې. دغې استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایی حمله د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپور اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلی دي، دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده او تر 45 زیات کسان یې وژلي دي. او د یمن حوثي یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر ټولو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوې ده چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. په یمن کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنگټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې دا اوربند ملاتړ اعلان کړی. عبدالسلام په ټلګرام کې دا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. تازه راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو سرحدي چارواکو له مارچ میاشتې راهیسې 210,000 هغه پناه غوښتونکي نیولي چې د مکسیکو له سرحده یې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله. د رویټرز اژانس له راپور سره سم دا په تیرو دوه لسیزو کې د یوې میاشتې پر مهال د پناه غوښتونکو د نیول کېدو خورا لوړ شمیر دی. په تېره مارچ میاشت کې د امریکا پر پوله د نیول شویو پناه غوښتونکو شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هر کال په زرګونه کسان د ښه ژوند په تمه د مکسیکو له سرحد څخه امریکا ته په غیر قانوني ډول اوړي. دا خبرونه د دې خبرونو د تفصیل ترڅنګ به واورئ چې په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو حملو په غبرګون کې لاریون کړی. او همدا ډول به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړی. د دغه احضارولو په اړه شنن کې څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال په افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته ورغلي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. د ملتیا په هیله مو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې او دا یې خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغسې پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. د هم تفصیل.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حملې ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټوئیټر کې لیکلی، افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وایي د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی و، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یوه ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته یې لیږلی پاکستان ته یو ډول ګوډ څنډنه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي چې جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځي، او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی، له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښوولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ په خوست کې شوی حمله وغندله.
د بمباریو دغې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباریو دا لړۍ پیل شوه. دا سخته د خواشینۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي، که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و هم اوریدل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایی حملو په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې مارک پر پاکستان شعارونه ورکول په خوست کې راغونډ شوي وو. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیشلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیاست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ یې له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، ستاسې نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کوم ټکو ته اشاره کولای په اعلامیه کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولي، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوي وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې ده او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو اړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړي او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي، هغوی به د دې نه ناوړه استفاده وکړي. خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړې ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر.
پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه ترسره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقې دی، د دې تلفات بے سابقه دي. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی، ګڼ شمیر بېګنا افغانان شهیدان کړي دي. بل دا دی چې دغه پیښه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل، دغه بریدي وغندو او دغه سلسله به جاري. داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نا وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوستو باندې برید وکړو او خواشه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې وه، یو نظامی قرارګاه وه، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خود او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداش چم سوچ په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د برېټانیا حکومت تازه په دې اړه د روانډا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د برېټانیا د حکومت یې پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د برېټانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی دې روانډا ته نه لیږي. په دې اړه نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پیټل د تیرې پنجشنبه په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوی نه دي. د روټرز خبری اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو مرستیال جیل یان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوي طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنری د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو څېړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لېږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی افغانان هم رواندا ته ولېږي او کنه. تېر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي
راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په منځوي شوی هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد بنسټګر د کیم یول سونګ یو سل لسمه کلیزه ذکر زون منځل شوه. په دې اړه کوم رسمي پریډ نه دی جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1948 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. دا هم جزئیات
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیږورځې یو سل لسمه کلیزه ولمانځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نه و ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیږورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 15 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیم ایل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
ازادي راډیو ته غواګی است. د جرمنی یا آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسي يرغل د فبروري میاشتې په 14 پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا پر رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. په دې اړه د اسد الله لودین راپور.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زونتا ګرسپانی سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره د خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد یې څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بې دلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمني په کیڼ اړخي ائتلاف کې دننه
سهارنۍ خبري مجله دوام لري. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت څاروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه پرې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. په اوروزګان کې له جګړه ځپلو سره د ترکیه د مرستو او د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو غټ کې در اورو. لومړی هم صفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال په خپل ورستۍ غاڼه کې د یو امریکایي په اړه مقاله خپره کړې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل ورکشوي ماشوم د مندلو هڅه کوي. ورسپانې دغه امریکایي په حواله لیکلي چې له کابل د وتلو په ورستۍ شپه اتکلن جیمز هارت له خپل کشر ور او مور سره د کابل له هوایي ډګر بهر په یو موټر کې روانو چې د خلکو ګډوډي رامنځته شوه او په دې ډله کې جیمز ورک شو. د جیمز پلار اوس په ابوظبی کې خپل زوی لټوي چیرته چې یو شمېر افغان کډوال ځای پر ځای شوي دي. د اګست په میاشت کې د کابل د هوایي ډګر په ګڼه ګوڼه کې ګڼې افغان کورنۍ هم له خپلو بچیانو جلا شوې او یو شمېر افغان ماشومان له خپلو کورنیو پرته نورو هیوادونو ته لیږدول شوي. اوس یې د کورنیو د موندلو هڅې روانې دي. فارن افیرس خپرونې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا تر اوږدې پوځي مداخلې یو ټریلیون ډالر لګښتونو او د سپتمبر د 11مې د خونړیو بریدونو څخه د 20 کلونو له تېرېدو وروسته د طالبانو بیا واکمنېدو ته لار هواره شوه. د خبرونه په وینا دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په معاصر تاریخ کې یو ټکان ورکوونکی فصل وو. د فارن افیرز په لیکنه په دې اوږده غمیزه کې هغه لاسته راوړنو او پرمختګونو ته پاملرنه شوې و چې په ډیر کم مصرف او د ډیرو کمو پوځیانو په کارونې سره ترلاسه کېدای شو. د خبرونه په لیکنه د اړتیا لبریده د ډیر لوړې پانګونې طرحه او بیا یو دم د ټول شایانو پریښودل داسې شرایط رامنځته کړل چې د لاسته راوړنو د خوندیتوب وړاندوینه ستونزمنه کړه. اکونومیک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه امر ته اشاره کړې چې لمخې په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې د نکټایي تړل منع شوی دی. د اکونومیک ټایمز د راپور لمخې که څه هم د کابل د پوهنې رئیس احسان الله خطیب ویلي چې د دې ادارې رسمي حکم د سپارښتنو په حد کې دی، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند عزیز احمد ریان ویلي په ښوونځیو کې د نکټایي تړل په کلکه منع شوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون په نورو برخو کې هم ورته اقدامات کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ترکیه خیریه بنسټ د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له 400 هغو کسانو سره مرستې وکړې چې د تیرو جګړو په ترڅ کې زیانمن شوي وو. د مرستې ترلاسه کوونکي له ترکیه خوشاله دي او پر نورو هیوادونو ژغ کوي چې د بیوزلو کورنیو مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
د ترکیه هیواد خیریه بنسټ یا IEH لخوا په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې پر 400 کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش د غلړۍ تیر ورځ نه وخت فیل سو. دغه خیریه بنسټ مسول مجاهد رسنۍ ته ویل چې په دې خوراکي توکو کې وړه اورجی غوړی او نور خوراکي توکي شامل دي.
almost 400 ton of food
موږ د 400 تنو په اندازه مواد د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر اړمنو خلکو ویشلې دي. موږ هڅه کوو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په راتلونکي کې هم مرستې وکړو. په دغه مرستو کې لوبیا، نخود، وریجی، بورا، مالګا او وړه شامل دي چې 400 کورنیو ته ویشل شلې دي.
نموړي دغه راز زیاته کړی چې د ترکی هیواد د ترجیح مهاله د هیواد په نورو ولایتونو کې هم له زرګونه کورنۍ سره مرستې کړي او په خبرې چې دا لړۍ بلا هم دوام ولري. د اورزګان ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسول مولوی منظور د ترکی هیواد لمرستو مننه وکړه او پر ټولو مرستندوی ادارو یې غږ وکړ چې په دغه ولایت کې د بیوزله خلکو لاسنیوی وکړي. مولوی منظور وایي د دې سره زرګونه کورنۍ دا مهال ثابتي چې سخت بیوزله او لاسنیوي ته اړتیا لري. مرسته ترلاسه کوونکي هم خوشحاله دي چې د ترکی هیواد له لوري ورسره د خوراکي توکو مرستې سوي او غوښتنه کوي چې باید نورې مرستې ورسره هم وسي. دوی وایي سخت بېوزله او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کریم الله او نور بیبي ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم د هند او چین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو له لورې له اورزګاني اړمنو کورنۍ سره مرستې سوي وې. په دغه ولایت کې په زرګونه کسان چې د تیرو جګړو پر مهال زیان ورته اوښتی وو دا مهال مرستو اړتیا لري.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په غزنی کې هندوان وایي چې لسیزی وړاندې پخوانیو حکومتونو د دوی مذهبي ملکیت غصب کړی دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی ملکیت بیرته ور وګرځوي. په دې اړه طالبان څه وایي په دې راپور کې اوریدای شي.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوې، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوای ده، دا د موږ له ډېره دېرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چېغ اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپله مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خرڅ سوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی و، هغوی هم هیڅ اقدام نه وکړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دې بیرته اهل هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم چې تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو ځکه چې هغه سب کړی اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه د ولایت ته، بالکل به انشاء الله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوانو او سیکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک